کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړ یې زه نظرانه یوسفزی تاسو ته هرکلی وایم. تاسو زموږ د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ خبری خبرونه اوري. په خبرونه کې بووري په کاناډا کې د مهاجرینو د مسونیت او د ستونزو د حل لپاره د 1950 کم کال را په دې خوا رسمي ادارې کار کوي او د انډونیزیا د زلزلې له امله د مړو شمیر نږدې 850 ته رسیدلی. درنو اوریدونکو په دې هکله رپورټونه د خبرونو وروسته اوریدای شي. اوس خبرونه درته خلیل خان لولي.
السلام علیکم. د امریکا سپینې ماڼۍ د یکشنبې پر ورځ ویل دي چې د سترې محکمې لپاره د نومن بریټ کاونا په اړه د اف بی آی د تحقیقاتو کې هیڅ ډول مداخله نه کوي. سپینې ماڼۍ ویل دي چې د امریکا فدرالي تحقیقاتي اداره د کاونا خلاف د جنسي ځورونو د تورونو د پلټونو لپاره آزاده ده. د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا سینډرز د فاکس نیوز سره په یو مرکه کې ویل چې هغوی د دې خبرسو د کنټرولولو کوشش نه کوي.
The White House is not micromanaging this process. This is the Senate is dictating the terms. They laid out the request and we've opened it up and
سپینې ماڼۍ په دغه کیسه کې کار نه لري. سند دغه پروسه پر مخ وړي. دوی غوښتنه کوي لکه چې جمهور رئیس خپل هم ویل دي چې هر هغه څه وکړي چې اړتیا ورته شته. د بیا اداره هم دغه کار کړی. موږ پر مخ کې نه ولاړو پریش مودي چې څه کوي. د یادونې وړ ده چې ولسمشر ټرمپ د سند د جمهوري غوښتونکو غړو د فشار نه ورسته په کاونا د جنسي تورونو د پلټون لپاره اف بی آی ته د تحقیقاتو امر ورکړ. د امریکا رسنیو په چې پکښې د نیویارک ټایمز، وال سټریټ جورنال او ان بی سی شامل دي د شنبې په ورځ راپورټونه خپاره کړل چې د سپینې ماڼۍ کوشش کوي چې د تحقیقاتو پروسه کنټرول کړي او ځکه یې اف بی آی ته د شاهدانو یو لیست ورکړی دی. د انډونیزیا چارواکي وایي چې د زلزلې او د سونامي طوفان په نتیجه کې د مړو شمیر له 200 کسان څخه اوښتی دی او دغه راز د 500 څخه زیات کسان زخمیان شوي دي. دوی وایي په سولاویسي ټاپو کې د طبیعي آفات په نتیجه کې شاید د مړو شمیر تر دې هم زیات شي. د انډونیزیا د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویاند سوتوپوتو پورو نوګروهو پرون یو کانفرنس ته وویل د مړو شمیر زیاتېږي او تر اوسه ټول ټال 822 کسان مړنه مشتعد وو. نور تفسیر به د اشکولا رمزي څخه واورو.
ډایرکټر په کچه د 1.5 درجې د زلزلې نه وروسته د پالو په خار کې د سمندر اوبه په چپو شولې او 40 فوټه پورته شولې. په همدغه خار کې دوه هوټلونه لاندې شوې دي او یو شمېر کسان پکې ورک دي. د انډونیزیا ولسمشر ویدودو د یکشنبه په ورځ د غسیمې لیدو ته ورغلی و. هغه وویل ستونزې ډېرې دي او باید ډېر کار وشي خو حالت او شرایط اجازه نه ورکوي. د ژغورنې یو مامور ویلی دی چې ډیرو خلکو ورته د خپل عزیزانو د ورکېدو په اړه معلومات ورکړي دي. خدای وایي چې یو شمیر کسان تر ویجاړې شوو ودانۍ لاندې دي. په ورک شوو کسانو کې یو شمیر بهرنیان هم شته دي چې درې فرانسویان، یو د جنوبي کوریا او یو د مالیزیا دی. اشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې د شنبې پر ورځ ویل دي چې له تیرو درو کلونو راهیسې چې کله روسیې په سوریې کې پوځي مداخله کړي 18,000 کسان چې نیمایي ملکي کسان دي وژل شوي دي. روسیه به ویل دي چې دوی په هوایي بریدونو کې 8,500 ټوریسټان وژلي دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې مشر رامي عادل رحمان ویلي چې په 2,000 کسانو کې نیمایي ملکیان دي. هغه زیاته کړه چې د روسیې په هوایي بریدونو کې د دې علاوه د 5,000 څخه زیات اسلامي دولت ډلې وسلوال دي. په نور وژل شوو کې د سوریې د دولت یاغیان او اسلامي جهادیان شامل دي. د ترکیې دولتي رسنیو راپور ورکړی دی چې دغه هیواد په شمال ختیځ ساحل ته نږدې د غیر قانوني مهاجرونو یو کښتۍ چپه سوي، 15 تنه پکې وژل شوي دي. د ترکیې ساحل ساتونکو وایي چې د مړو جسدونه د ایزي ولسوالۍ ته نږدې چې هلته د ربړو کښتۍ چپه سوي وه موندلي دي. د ساحل ساتونکو ویلي دي چې د ژغورنې او د لټون عملیات جاري دي او داسې ویره ده چې د مړو شمیر به زیات وي. تر اوسه د دې پېښې علت لا نه دی معلوم خو د میډیټراني په سمندر کې تیز بادونه د ترکیې او یونان شهرونو ته تیز بارانونه او بادونه راوړي دي. د انادولو خبري اژانس ویل دي چې چارواکو د مړو تابعیت په اړه تفصیلات لا نه دي ورکړي خو په ترکیې کې د 3 میلیونو څخه زیات د سوریې او د 2 لکو څخه زیات د عراق مهاجرین اوسېږي. د پاکستان کنټرول لاندې د کشمیر صدر اعظم راجا فاروق حیدر ویلی دی چې په داسې حال کې چې هغه د کنټرول کرښې ته نږدې په هلیکاپټر کې تیرېدی نو هندي سرتیرو ورباندې ډزې کړي دي. خو هغه ته کوم تاوان نه دی رسیدلی. رسنیو ویل دي چې دغه پیښه د پونچ ولسوالۍ په سیمه کې شوې ده. ښاغلی حیدر ویلي دي چې کوم وخت هغه بندي هندي ځواکونو ډزې وکړې، د هغه هلیکاپټر د کنټرول کرښې هغې خواته نه و تیر سوی او نه یې د فضايي حرم سرغړونه کړې وه. په متحده ایالاتو کې چارواکي وایي چې انفلوئنزا او د انفلوئنزا څخه پیدا سوو مایکروبونو تیر ژمي شاوخوا 30,000 امریکایان مړه کړي دي. دا تر دې دمه د شمیر له پلوه تر ټولو ډېر کسان دي چې دغه وایرس یې په امریکا کې مړه کوي. د متحده ایالاتو د ناروغیو د کنټرول او د مخنیوي ادارې ډایرکټر رابرټ ریډفیلډ اسوسیټډ پرس ته دا تازه شمیرې ورکړې دي. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو اوریدل. په مکړی د خبرونې لومړی رپورت ته، د ټاکنیزو شکایتونو کمیسن د ولسی جرګې د ټاکنو نوماندانو ته د سرغړونو په صورت کې د کالونی چلند سره د مخامخ کېدو خبرداري ورکړي. په مکړی د اکرام شینواری رپورت ته،
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو خپلواکه کمیسن چارواکو د ولسی جرګې روانو ټاکنو په ټاکنیزو سیالیو کې د نوماندانو لخوا د سیالیو پر وخت د قانوني سرغړونو په صورت کې د قانوني چلند سره د مخ کېدو خبرداري ورکړی. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواکه کمیسن غړي او ویاند علي رضا روحاني د یکشنبه په ورځ یو خبري کانفرنس په وینا کې د ټاکنیزو سیالیو پر مهال د ټاکنیزو سرغړونو یو لیست اعلان کړ، چې پکې د یو نوماند پلویانو لخوا د سیالو نوماندانو د عکسونو سیري کول هم د قانوني سرغړونې په توګه یاد شوی دی.
هر ډول تخریب، مزاحمت او د نورو نوماندانو تبلیغاتو ته د ستونزو رامنځته کول منع او د ټاکنیزو سرغړونو په توګه حسابېږي. یو شمېر مسایل چې تاسو وینئ لکه د نورو نوماندانو د عکسونو تیری کول او د هغوی پر عکسونو باندې د خپلو عکسونو لګول دا ټاکنیزې سرغړونې دي.
همداشان ښاغلي روحاني ویل چې ټاکنیزو سیالیو ته د بهرنیانو بلنه او په ټاکنیزو سیالیو کې د بهرنیانو ګډون هم ټاکنیزې سرغړونې شمېرل کېږي. په ښارونو کې نوماندان لخوا د موټرو د لویو کاروانونو تیرېدل چې په خلکو کې د ویرې د خپرولو لامل ګرځي او هم په ټاکنیزو سیالیو کې د امنیتي او دفاعي ادارو د منصوبینو ګډون په قانوني سرغړونو کې شمېرل شوی دي. په ټاکنیزو سیالیو کې خلک په زور ګډون او یا نه ګډون ته اړ کول او د عکسونو د لګولو پر وخت د سریخ څخه کار اخیستل چې د ښار د ناپاکۍ سبب ګرځي او د ټاکنیزو کمیسیونونو د نیخان اوارم څخه ګټه اخیستنه هم په ټاکنیزو سیالیو کې د قانوني سرغړونو په توګه شمیرل کیږي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د مهال ویش له مخې د ولسي جرګې د نوماندانو ټاکنیزې سیالۍ د تلې په شپږمه ژمی پر ورځ پیل شوي او د تلې په 15مه ورځ به پای ته ورسیږي. د ولسي جرګې ټاکنو ته شاوخوا 2500 نوماندان چې څلور سوه ولسی خزی دی ولاړ دی. د افغانستان د ټاکنو ساری داری دا ګڼي چې د تیرې جمعې د ورځې چې د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د نوماندانو ترمنځ ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې، دغو ادارو په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د ټاکنیزو سیالیو پر مهال یو شمېر سرغړونې ثبت کړي دي. د پیپا په نوم د آزادو عادلانه ټاکنو سال د ادارې اجرایي رئیس ایسوپ رشید امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په دغو سرغړونو کې په کابل او تخار ولایتونو کې د نوماندانو د پلویانو لخوا د خلکو د وهلو او ډبولو په اړه پیښې هم شاملې دي.
امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 2.5 FM سلی شاریه 15 د انټرنټ لاري پښتو voa.com.
د انډونیزیا د زلزلې له امله د مړو شمیر نږدې 850 تر رسیدلې او د ساحل په سندو کې ګڼ شمیر خارونه او ناحیو کې په خلکو مخابراتي سیستم قطع او د هر ډول کومک رسولو په موکړي دی رپورت ته.
د انډونیزیا جمهور رئیس جوکو ویدودو د پالو زلزله ځپلې سیمې ته تللی دی چې د سمندري طوفان نه وروسته ځاني او مالی تلفات په خپلو سترګو ګوري.
زه پالو ته ځم، اول به زه هلته سیمه وګورم. زه له تازه حالاتو نه هر دقیقه او هر ساعت خبرېږم.
جمهور رئیس جوکو ویدودو د انډونیزیا په زلزله ځپلې سیمې پالو کې وویل چې د پالو هوایي ډګر به په یوه اونۍ کې پروازونو ته چمتو شي.
دا هوایي ډګر سره د الوتکې د کېناستو لپاره په سلو کې سل چمتو دي. موږ به د یوې اونۍ وخت اړتیا ولرو، هیله دا ټول صبر او حوصله ولرو.
د مرستو مواد دغې سیمې ته اوس د نظامي هلیکوپټرونو له لارې رسول کیږي. له بل پلوه د انډونیزیا د طبي آفاتو ادارې نن د یکشنبې په ورځ په جاکارتا کې وویل چې د پالو سیمه تر نورو سخته ځپل شوې ده. د تلفاتو تازه شمیر 802 ته رسیدلی دی. له همدې امله به په دې سیمه کې د طوفان ځاني تلفات په ډله ییزه توګه خاورو ته وسپارل شي.
قربان منګا دنیا
څومره ژر چې ممکن وي مړی بو په ډله عزتوګا خاورته وسپارل شي په ډله عزتوګا خاورته سپارل بو داسې هی مرمزات په نظر کې نیول سره وشي مړی به نن د هغوی د هویت له تشخیص نه وروسته ښخ شي.
د جمعې د ورځې په ځاني او مالی غمیزه کې په سوونو کسان روغتونونو ته ورسول شول. د دغې زلزلې قوت د ریختر په میچ 2.5 ته رسېده.
د سیمې خلکو ته په دا اوس وخت کې د ډېرې اړتیا وړ شیان ډیزل، پیترول، تازه او پاکې اوبه، طبي مواد او ماهران دي. ساحوي روغتونونو ته هم اړتیا ده او پوس په دې اړه نظامی سہولتونه برابر دي.
د آفاتو د ملي ادارې ویاند وویل چې په پالو کې یو اویا تنه خارجیان هم په زلزله کې تلف شوي دي. د روا په هوټل کې یو کوریایي له 50 تنو نورو سره په خرابه کې لا ایثار پاتې دی. درې فرانسویان او د مالیزیا یو تن لا درک دی. هغه څوک چې ژوندي پاتې شوي دي هغوی به د سولاویسي جزیرې مکاسر ښار ته ولېږدول شي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د فراه ولایت د عامې روغتیا چارواکي وایي د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې وسلوال طالبان غیر مسلکي کسان د واکسین کوونکو په توګه دوی ته وړاندې کوي او هغوی نشي کولی چې په سمه توګه دغه واکسین ماشومانو ته وکړي. په موکړی د خوشحال زلاند رپورټ ته
اوس په فراه ولایت کې وسلوالو طالبانو د ګزان واکسین سره د مخالفت لاس اخیستی او خپل کسان د واکسین کوونکو په توګه د عامې روغتیا ریاست ته ورپیژني. د فراه ولایت عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي په یو شمېر ولسوالیو کې طالبان خپل کسان دوی ته د واکسین کوونکو په توګه پیشنهادوي چې دې کار د ګزان واکسین لړۍ ټکنۍ کړې ده، ځکه د طالبانو کسان شار او یا هم د ولسوالیو مرکزونو ته د ټریننګ لپاره نشي راتلای او له همدې عمله په مسلکي توګه واکسین نشي تطبیقولی.
خو دا فرا مدنی فعالین بیا دی گزان واکسین پا کمپین کی مداخله او هر ډول بی ځای ګواښ دی اندیشنی ور بولی. د فراه یو تن مدني فعال عبدالرحمن ژوندی دی ګزان واکسین کمپاین غیر مسلکي پروګرام او د ماشومانو د ژغورنې یوازینی درمل په ګوته کوي چې په مټ یې ماشومان د تلپاتې معلولیت څخه ژغورل کیږي.
دا چې څه ستونزه ده د مشرانو په مابین کې شته، یا د دې خوا یا د اخوا، زه بیا هم هیله ورڅخه کوم چې دغه خپل مشکل پای ته ورسوي، ځکه دا ګټه چې ده د ټولو ولسونو لپاره ده او دا یو مردمي یا وګړنیزه چاره ده، یو پروګرام دی چې هغه البته واکسین د اطفال لپاره تطبیقیږي.
د فراه اوسیدونکي د پولیو واکسین پر وړاندې د هر ډول ستونزو لرې کولو غوښتونکي دي. د دې ولایت اوسیدونکي سباون د ټولو افغانو کورنۍ څخه غواړي چې د واکسین کوونکو سره مرسته وکړي تر څو ماشومان یې په سمه توګه واکسین شي.
راتلونکي لپاره ښه سیاست شتون اوسي، نو باید هغه واکسین کو کچیر مور پلار په خپل ماشومان باندې رښتیا مهربانه اوسي. د هغه وقایه د ډیر ناروغي وقایه په دې واکسینو باندې کیږي. د واکسین هم باید
روغتیا پالان وایي چې یو خوا په ګزان یا فلج ناروغي د اخته شوي ماشوم درملنه د تل لپاره ناشونې ده او بل پلو ګزان ساري ناروغي هم ده، خو د پولیو واکسین د تل لپاره ماشومان د ګزان له ناروغۍ څخه ژغورلی شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په کاناډا کې د مهاجرینو د مسؤلیت او د ستونزو د حل لپاره د 1950 کال را په دې خوا رسمي ادارې کار کوي. په کاناډا کې میش مهاجرین د حکومت او مرستندوی ادارو هلې ځلې د قناعت وړ نه بولي. په موکړی دی رپورټ ته
د مهاجرو لپاره د کاناډا د رسمي ادارو ترڅنګ په خپل افغان مهاجرینو هم د نو راغلو کورنیو سره د مرستو په خاطر په ګډه ټولنې جوړې کړې. له دې جملې نه په تورنټو کې د افغان مهاجرو لپاره د اجتماعي خدماتو د رسولو مرکز دی.
ټول لرونه کار چې موږ وکړو همدا وکړو چې افغانانو سره منسجم کړو، یو هم کړي سره غوښتل چې یو مرکز رامنځته کړو، یو سنټر رامنځته کړو، تر څو پورې د هغه ځای نه د نویو راغلو مهاجرینو سره مرستې شروع کړو او د هغوی ته رهنمایي وکړو او د لارښوونې وکړو څو سرګردانۍ نه خلاص شي. اول موږ ډېر کم وو، بیا الحمدلله ورځ پر ورځ باندې ګروپ زیاتېږي، او بیا کله چې نوي افغانان پروفیشنل افغانان ښه بیکګراؤنډ لري موږ سره یو ځای کېږي، او اوس موږ په یو لوی ګروپ باندې بدل شو چې په هر ځای کې خصوصا په ټورنټو کې په لوی ټورنټو کې چې افغان راشي موږ ورته رسیدګي کوو. د هغې ټول مشکلات ته رسیدګي ورته زه برابرول، هغې ته د ورپمټ هغې د کار برابرول، هغې ته د تعلیم زمینه برابرول، او همدارنګه په کاناډا کې بله ډول او د کاناډا د محیط سره آشنا کول دغه زموږ کارونه دي. یو د ملا تړلې ده، د هر یو څخه به کافي واخلو، ماشومان ته به اپلیکیشن ډکې کړو، د هر یو کدو ور سره کې تاسو به مربوطې ادارې ته پوسټ کړئ.
دا مرکز په څو برخو کې کار کوي چې وایي رواني ده.
او د افغاني جامع او په مجموع کې د کاناډا یو عمده مشکل منټل هیلت او انوایرمنټل هیلت، نو په هغه اساس باندې موږ تصمیم ونیو چې دا بخش ولرو او خپل افغانانو ته او افغانانو څنګ ته نورو هغه خویندو وروڼو ته چې ضرورت ولري او موږ ته مراجعه وکړي اوسو کوي خدمات ارزه کړو. کله چې دا نوي افغانان راځي دلته د مختلفو موضوعاتو دپاره مراجعه کوي، نو هغې سره موږ دا موضوعات شیر کوو چې که تاسو کور کې یعنی کوم داسې مشکلات وي چې تقریبا اتیاو نه جګتر افغانان د مشکلاتو سره مخامخ دي، نو تاسو هغه کسان راولئ یا موږ ته معلومات راکوئ چې تاسو فامیل کې که څوک داسې یا دوست آشنا کې.
دغه مرکز کاناډا ته نوي مهاجرینو د ځای په ځای کېدو، روغتیا، چاپیریال سره بلدتیا، د ښځو پرمختګ، اقتصادي تقویت، کار پیدا کولو او تعلیمي خدمتونو په هدف فعالیت کوي. کاناډا ته راغلي کورنۍ د دې مرکز د اجتماعي خدمتونو نه خوشاله دي.
کله چې موږ کاناډا ته راغلو، خوشبختانه هغه کسان چې دغه دفتر کې کار کول هغوی خبر شو چې یو څو کس افغانان افغانستان نه مهاجر شوي دي کاناډا ته، او موږ هغه وخت هوټل کې وو چې کسان د دفتر نه موږ پسې هوټل کې راغی، او سمدلاسه د هوټل نه موږ دفتر ته راوسته، او دفتر کې یعنی واقعیا موږ اصلا هغه وخت نه پوهېدو چې چیرته لاړ شو او څه باید وکړو. او همدغه کسانو چې موږ ته لارښوونې وکړ چې موږ باید چیرته ژوند وکړو، چیرته اوسېږو، او څنګه موږ خپل پروسه او خپل کار مخکې یوسو.
افغان مهاجرو کورنیو د ماشومانو لپاره د خپل فرهنګ د زده کړې سربیره د ژبې زده کړه یعنی پښتو او دری د دې مرکز د کار بله برخه ده. د نوې ټولنې سره نابلدي افغان مهاجرو ته لوی سرخوږی دی. دې ستونزې سره بیا ډیری د کور میرمنې په ځانګړې توګه میندې مخ کیږي. په همدې خاطر د مرکز لخوا د ښځو رواني، تعلیمي په ټولنه کې په تدریجي توګه د ادغام او اقتصادي پرمختګ او تقوی مسایلو ته پاملرنه ډیره ده، او په دې برخه کې کورنیو ته لازمې مشورې ورکوي.
دغه مرکز چې زموږ دی، زموږ هدف دا دی چې موږ په اصطلاح یو پیس ایجوکیشن لکه یو دوی ته داسې لارې ورته مخکې راوړو چې یا داسې مشورې ورته ورکړو. او مهم شی دا ده چې یو مور یا یو میرمن په خپلو پښو ودري، په خپل ځان باندې بسیا شي، او دا چې په راتلونکي کې کدا په خپل ځان بسیا کیږي دا کولی شي خپل کورنۍ، خپل ماشومان ته په ښه توګه رسیدګي وکړي. او د دې مرکز هدف هم همدا دی چې میرمن باید په خپل ځان متکی اوسیږي.
د دې مرکز د 2013 کال هدف 300 کسانو ته خدمتونه وړاندې کول دي چې له دې جملې نه تر سلو زیاتو کسانو د مرکز له خدمتونو نه ګټه اخیستې، چې د مسولینو په وینای په دې سره د افغانانو ترمنځ په جلا وطنۍ کې یووالی او یو بل سره د لاسنیوي او مرستې روحیه هم پیاوړې ساتلې. د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د جنوبي سودان جراح ایوان اتار ده د روان کال د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د کمشنر یا یونیسیار جایزه وړي ده. په موکړی دی رپورت ته چې زمين محمد درته لولي.
ایوان اتار ادا د ډاکټرانو یو ټیم نرسان او قابلیت د بونج د خارګوټ د مابان په روختون کې کار کوي. دغه خارګوټ د جنوبي سودان په شمال ختیځ کې واقع دی او څه باندې 200,000 نفوس لري. اتار وای روختون د جنگ په زون کې واقع دی او حتی ابتدایي تجهیزات او لوازم نه لري. د امریکا غږ ته وویل دی او ټیم د بیساری ستونزو سره مخامخ دی آثار خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
The resources from this award are going to really help us do better because we will obviously be able to get some equipment and some machines that we need like an anesthetic machine
واقعا د دغه جایزې منابع د مونږ سره مرسته کوي ځکه مونږ به په دې قادر شو چې ځینې ضروري تجهیزات او ماشينونه لکه د انستيزي او اکسری ماشينونه راونیسو اتار وای د مابان د روختون د ډاکټرانو ټیم په هفته کې په وی ځنګړي رڼا سره د جراحي په تیاتر کې اته 500 عملیات کوي د وای د جنریټرونو د برېښنا لارې چې کله کله قطع کیږي هم عملیات کوي د وای دغه روختون یوازې د یو سلو شلو ناروغان لپاره بسترې لري دا کافي نه دی خلک په دالیزونو کې وده کیږي اتار بیا وای
اور ماترنیټی از لایک 30 بیډز اند وی ار پوټینګ 2 مادرز ان 1 بیډ سو وذ دیس اف وی ار ایبل ټو ایکسپاند ماترنیټی I'll be really so happy.
د میندو لپاره واز دیش بسترې دي او مونږ د میندې په و بسترې کې چې وزکه نو مونږ په دې سره کولای شو زیات شمیر میندو ته ځای ورکړو او زبا په ډیر خوشاله شم اتر په زیات فداکاری سره په تیر شلو کالو کې په زرګونو مهاجرو دننه په هواد کې بې ځای شو خلکو زخم شو جنگیالی و محلی ټولونه ته طبي خدمت کړی دی د خپل میرمن او څلور اولادونه چې په نیروبی کې وسیږي په کال کې درې ځلې ویني بیا هم د غواړي نه غواړي تقاوت کوي اتار بیا وای
I will work for another 20 years. I think as long as I'm seeing, I am needed in the place. I will not go from there until they make sure things are really settled at the end. And they only hope...
زبشل کالا نور کار وکرم. زه فکر کوم تر هغه چې وینم او په ځای کې راته ضرورت دی زه له دې ځای نه نظم تر څو چې زه په دې ډاډه شوی نه یم چې هر څه حل شوي نه وي تر هغې پورې به زه نظم او واقعا د سولې لپاره یوازنۍ هیله مې ده که جنوبي سودان او سودان ته سوله راشي د نانسن د جایزې وړونکي اتار امریکا غږ ته وویلې دی به خوشحاله وي کله چې ضرورت ورته پیدا نه شي
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د کیمرون جمهور رئیس پال بیا وای چې هغه په دې کې کامیابی ترلاسه کړې ده چې د بوکو حرام ډلې د خپلو سیمونه شړلې ده په موکړې زمونږ د خبريال دی رپورت ته چې سید بختیار شایدر وړاندې کوي
د کیمرون جمهور رئیس پال بیا دغه خبره په خپلې وی انتخاباتي مبارزه کې کړې ده هغه وای چې د بوکو حرام افراطي ډلې د ملک نه وستلې مګر اوس په کار ده چې د خپل وطن هغه بربادي برته آباد کړي چې دغه افراطي ډلې په کیمرون کې کړې وي د کیمرون جمهور رئیس خغلی بیا پرون په ماروا کې هغ غونډه ته چې ډیرو خلکو پکې ګډون کړی و ویل دي چې د کیمرون خلک باید په دې ډاډه وسی چې هغه دلته د دې لپاره راغلی چې د دې سیمې خلکو ته دا سرګند کړی چې هغه د کیمرون د خلکو سره ډیره زیاته مینه لري هغه وایي غوی د فیصله وکړل چې د کیمرون په شمال کې د نایجیریا سره تنزدې د مارو وسیمې تراشي او د دې سیمې خلکو ته دا سرګند کړی چې د دې ځای خلکو ته ډیر زیات احترام لري او هم د دې لپاره دلته راغله چې که بیا انتخاب شم نو د نوو فرصتونو اطلاق درکړم ټاکل شو چې په کیمرون کې د جمهور ریاست د مقام انتخابات د اکتوبر په 8 نیټه پیل شي د کیمرون جمهور رئیس پال بیا د هم ویلې دي چې د سیمې خلک د بوکو حرام د افراطي او ظالمې او خونخوارې ډلې لخوا ډیر کړول شوي کورونه سوځول شوي ډیر وژل شوي او زخمي شوي هم دي هغه وایي اوس دغه وحشت او ترور ختم شوی او اوس د دې وخت راغلی چې بیرته دلته عادي اقتصادي حالت برقرار شي دولتي ادارې په خپل کار شروع کړي او خلکو ته اجتماعي خدمات برابر کړي شي غلیبیا د مورو و د سیمې خلکو سره د دې واده هم کړی ده چې زراعت ته به هم ډیره زیاته توجه وکړي مګر څو وخت چې د کیمرون جمهور رئیس غلیبیا د ډیر زرو خلکو د غونډې توینا کوله نو هلته د مخالفینو تقریبا 200 کسان هم راغون شي وو د خلکو د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د مخالف مشر خغلی کاموتوس طرفداري کوله د مخالفینو دغه غونډې ته یو مخالف مشر مامادو ویلی دی چې موجوده جمهور رئیس پال بیا د دې مسؤل دی چې په کمرون کې هیڅ د انکشاف د پاره څه نه دي کړي. هغه وایي
ils ont assez distrait le peuple camerounais, nous avons besoin de revenir sur ce qui
هغه وایي چې بیا تقریبا شپږ دېرش کاله کمرون تباه کړ او اوس د دې وخت راغلی چې خلک رښتیا ووایي تر څو هغه په دې پوه شي چې هغه د دوی ماشومانو ته د تحصیل زمینه هم نه وه برابره کړې او هم هغه خلکو ته اساسي خدمات لکه د سکلو پاکې اوبه او مدني خدمات هم نه دي مهیا کړي. هغه دا هم ویلي دي چې ښاغلی بیا باید په دې هم پوه شي چې د کیمرون خلک ډېر زیات کړېدلي او اوس حقیقي او واقعي خدمت ته ضرورت لري. مګر په کیمرون کې د خلکو د اراو د یوې وروستۍ سروې نه داسې ښکاري چې هغه به بیا په دغو انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
لاس ویګس د نیواډا په ایالت کې واقع دی. لاس ویګس د کمار په مرکز د ساتیری د سودا کولو او تفریح لپاره مشهور دی. مګر یو کال پخوا په دې ایالت کې په یو کنسرت په ډزو کې ګڼ شمېر کسان وژل شول. په موکړی دی رپورټ چې زمين مومن دي درته لولي.
دا د لاسې وست د واده ورځ ده وای.
The most stressful exciting day of my life.
دا زما په ژوند کې له فشار نه ډکه او احساساتي ورځ ده. لاسې او مورې الیزابت په لاس ویګس کې له هغو ډزو نه په تیښته کې وو چې په کانسرت باندې کېدې. ډزې کوونکي د مندالایي بی د تفریحي مرکز له چت نه ډزې کولې چې 850 تنه پکې وژل شول او څه باندې 800 تنه پکې ټپیان شو. لاسې ویس د بیا وای
وی هاد نو کلو دټ ایټ واز جست ان ایریال اټاک دټ وی ور نیور ریلی اوټ اف دینجر.
موږ نه پوهېدلو چې دا هوایي حمله وه او موږ واقعا له خطر نه بچ نه وو. مورې الیزابت وای
Yeah, we had the tattoos put on our forearms where we had linked arms when we ran through the venue, so this is where we linked arms.
موږ په څنګهلو خالونه وهلو کله چې موږ په دغه مرکز کې ګرځو نو د هغه سره ارتباط لري ځکه نو خالونه په هغه ځای کې دي چې وو. مګر یو کال وروسته لاسی او جوش داسې خوشحالي ځان ته پیدا کړه چې د خپل تیرې خپاسې ځای ونیو. الیزابت ویست بیا وای
Just remember to smile and enjoy that moment.
دا زما زړه ته ولیدله ځکه چې موږ باندې وخت په مشکل سره تیرې د لاسی ویست بیا وای
Having my anniversary be the memory every year leading into October 1st.
هر کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه زما کلیزه ده. دا به د دې یادونه چې له هغې پیښې نه زما ژوند څومره بدل شوی ما ته یې خوشحالي راوړله. لاسیا او الیزابت بدل شوي دي ځکه نو ښار هم بدل شوی دی. د قمار بازانو او تورستانو لپاره لاس ویګس هم داسې معلومیږي مګر د امنیت متخصصان وایي هغه څه نه ویني چې تاسې ژغوري. داسې امنیت نیول کیږي چې د امنیت د نیونکو په یونیفارم کې نه وي. موږ ډیوډ لاندې طبقې ته بوچو چې د ژغورنې په باره کې معلومات راکړي مخکې له دې نه چې خپل شرکت جوړ کړي. د په وینتن کې چې د نړۍ دوهم لوی هوټل او قمارخانه ده د امنیتي چارو مشري کوله. ډیوډ شیفر وای
سی دټ لټل وایټ ثینګ دټس ا کیمرا دونټ ان پلیس یو دونټ هاف کیمراز اس باثرومز.
آیا دغه وړوکه سپین شی ویني؟ دا کیمرا ده په وزنی ځکه کیمرا لیدل نه شي چې هغه تشناب ده. شیفرد نوای په ځینو هوټلونو کې د سانسورولو آلې لګول شوې دي. د سټیپن پادوک په شان که څوک کړکۍ ماتې کړي نو خبر ورکوي. ماندلیبي په خپلو پوړیو باندې له سره نمرې لیکلی دی چې د پادوک 23 پوړۍ له منځه پکې وړل شوې ده او د هغه کوټه به هیڅکله تورستان ته په کرای ورنه کړي. پلو په لارو کې خنډونه اچول شوي دي چې ګڼه ګوڼه باندې د موټرو د خېژولو مخه ونیول شي. رستورانونه هم تاوان شوي دي. د ماندالی په څنګ کې راکی او جین رف فلیپیني خواړه تیاروي. راکی رف نو وایي دلته 40% تجارت کم شوی دی او ځکه خلک ویر او ماتم ته ولاړل.
د دلوردن کو تاسو امریکا غږشنه ریډیو نه زموږ سره نه خبري خبرونه واوریده موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي که تاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوي وي نو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.pashtoweb.com باندې واوریدئ